ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه ته هر کله نن پنځنبه ورځ د دیار لسو اتنویوم هجری مریض کال دی وری حمل د میاشتې 15 د 2019 کال د اپریل څلور مې سره برابر ده نوریاس نوری هم د خپل همکارانو په مرسته د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم او رچې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل په افغانستان کې پایدار سول هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د ناتو عمومي منشي وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې التی ای وي د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. اوکراین وایي د دې هېواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې التی ای وي. د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا په مهال وویل هره پریکړه چې کیږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یوځای کوي.
Our goal is not to stay there forever. We should not stay any longer than is necessary.
زموږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې تل لپاره پاتې شو. موږ باید تر التیا زیات هلته پاتې نه شو. موږ هلته یو ځای تللی یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې وخت راشي موږ به یو ځای وځو. ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې له خپلو متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناتو د مهم غړي متحدو ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ته رسیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې قومندان مولوي سلیمان له خپلو 5 نور ملګرو سره د بې پلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حمله د چهارشنبې په شپه د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګي په سیمه کې شوی دی. د ننګرهار د شینوار په ولسوالۍ کې په وروستیو څو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرسته داعش ځپل شوی. خو دا ډله لا هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې فعاله ده. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د آسیا پراختیایي بانک په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی څرګندوي چې په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایي بانک مشر ساموئل تمویا وایي د زیربناوو له پیاوړي کېدو سره تحرک زیاتی او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي او آسیایي بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یوه پیاوړې روسیې له ګواښونو سره مخامخ ده. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته په ورته وخت کې وویل چې ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري.
وی ډو نوت وانټ ټو آیسولیټ رشیا. We strive for a
موږ نه غواړو چې روسیا منځوي کړو. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره اغیزمن روابط ولرو. ستولتنبرګ پر روسیې غږ وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې د سړې جګړې د وخت تړونو ته ور وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د ناتو تړون یو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته وینا کوي. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ترکیې په ستر ښار استانبول کې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته د ترکیې د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند نوماند اکرم امام اوغلی 8.9% رایې ګټلې دي. اوغلی په استانبول کې خبري غونډې ته وویل موږ عدالت غواړو او استانبول بولخار نور دیوی د خقید ځای کې دوه وخت نه لري. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون امر کړی دی چې د استانبول په اتو سیمو کې د لسره رایې وشمیرل شي. د اردوغان اسلامي ګوند د مارچ د 1.5 نیټې په انتخاباتو کې په پلازمینه انقره او یو شمیر نورو مهمو ښارونو کې ماتې خوړلې ده. اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه تنه ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د ماشیندارو هوانونو توغندیو او توپچي ډزې کړي او 14,000 یې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د دې وزارت په وینا حکومتي ځواکونو د نښتو پر مهال درې بیلتون غوښتونکي وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. بیلتون غوښتونکو بیا د دونسک په سیمه کې د اوکراین پوزیان 2,000 د اوکراین پوزیان 2,000 د اوربن په ماتولو تورن کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته موده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې پایدار سول هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
NATO fully supports the peace process. It must pave the way for Afghan reconciliation.
په قطر کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو څو پړاوونه ترسره شوي، دا ځل د هېواد د افغان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ یوې غونډې ته تیاری نیسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت پر ګډون تاکید کوي.
می خواهیم که هرچی جامعتر، مکملتر با شمول حکومت افغانستان ای بحثا صورت بگیره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د آسیا پراختیایي بانک سږکال د افغانستان د اقتصادي ودې د وړاندوینې کوي او د ایران د سیلونو د تلفاتو او د غراز په دې هیواد کې د بیړنیو مرستو رسولو له حاله مو هم خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سل اشاره 15 په صافه وځي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په واشنگتن کې د کانګرس د دواړو جرګو استازو ته د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري کوي. همداراز له ترهګرو سره د مبارزې مسله څېړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره باید د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
NATO fully supports the peace process. It must pave the way for Afghan reconciliation.
ناتو په قوت د سولې د بهیر حمایت کوي. دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ سلام مشورو ته لار هواره کړي. یوازې هغه وخت سوله راتلی شي چې افغانستان له نړیوال تروریزم څخه پاک شي. د دې لپاره چې سوله پایداره وي نو باید زموږ پر لاسته راوړنو ولاړه وي. ناتو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي دي. د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي او د هغوی د بشري حقونو لپاره یې کار کړی. د حقونه باید خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي او تر اوسه 15 ځله له هغوی سره کتلي دي. اوس خلیل زاد په افغانستان کې دی. د پرون پارک له ولسمشر اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمېر جهادي ډلو له مشرانو سره وکتل. ولسمشر ماڼۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو مهمو سیاسي چیرو او زلمی خلیل زاد ترمنځ خبري اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. ښاغلی خلیل زاد به له کابل پاکستان ته ولاړ شي او روانه میاشت به د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خپله شپږمه غونډه وکړي. خلیل زاد د افغانستان تر روان سفر مخکې تیرونی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره کتلی وو او هغه ته یې له طالبانو سره د خپلې تیرې غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. ناتو وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي په کابل کې له ښاغلي خلیل زاد سره په ارتباط کې دي او د سولې د روانو هڅو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. د دوغو سلام مشورو پرانا کې به نن د ناتو د نه وشخړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې د افغانستان د سولې مسأله وڅیړي.
لا هم د افغانستان په فضا د ناتو هلیکوپټر ګرځي. په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت اتلس کاله کیږي. د 2001 کال نومبر میاشتو چې د ناتو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسیده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول او اوس د دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي.
د ناتو اتلس کلن ماموریت ته مو په افغانستان کې په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې په بل خبرونه کې اورېدلی شي، خو لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. قطر هم د افغان سولې نورو غونډو ته تیاری نیسي. په قطر کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړي، دا ځل دا هیواد د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې تر څنګ د افغان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ یوې بلې غونډې ته هم تیاری نیسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت پر ګډون تاکید کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه د اپریل په 14 او 15 په دوحه کې ترسره شي، یعنی راتلونکې اونۍ. که څه هم د ګډونوالو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو ویل کېږي شاوخوا 200 افغان سیاستوال، دینی عالمان، مدني فعالان، ښځې او د طالبانو استازي به د دوحه په غونډه کې ګډون وکړي. ویل کېږي د افغان سیاستوالو او طالبانو دا غونډه د قطر د یوه انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې چې تر ډېرې دولت ملاتړ کوي. تفصیل د صفي الله ستانی زی راپور کې.
لمړی وار په فبروري کې ګڼ شمېر افغان سیاستوالو د موسکو په قربتوب له طالبانو سره خبرې وکړې او همالته په دوحه کې د خپلې دویمې ناستې په ترسره کولو سلا وکړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیر یکشنبه وویل د یو قطري انسټیټیوټ لخوا په دغو خبرو کې د ګډون بلنه دوی ته رسیدلې. ښاغلی عبدالله ویلي وو په دې غونډه کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړه به په افغانستان کې دننه وشي. تازه د چهارشنبه پر ورځ د ښاغلی عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا څوک د دوحې ناستې ته نه ځي.
اوج کدام نهاد قطری است میخواد که مذاکرات شروع شوه؟ البته جمعی از بنمایندگی
یو قطری بنسټ دی غواړي چې خبرې پیل شي، غواړي د مختلفو اړخونو استازي او د حکومت غړي ورشي، خو د ناسي د ګډونوالو لیست او وخت لا نه دی نهایي شوی. ډاکټر عبدالله په هیڅ صورت نزی. ډاکټر عبدالله په اردن کې یو اقتصادي کانفرنس دی هلته ورزي. د قطر د حکومت یو پلاوی بیا د دوحې د ناستې په اړه له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره په دې وروستیو کې ناسته هم کړې. له تروریزم سره د مبارزې او د لانجو د هواري په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني چې د مارچ په وروستیو کې کابل ته تللی و، د سولې د پروسې او د دوحې د ناستې په اړه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوی او د سولې شورا غړی مولوي عطاءالله لودین ازادي راډیو ته وایي چې د سولې شورا تر اوسه د دوحې په ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. اخو د سولې عالی شورا بل غړی او د موسکو د ناستې ګډونوال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د به د خپل ګوند په مشرۍ د دوهې ناستې ته ورزي. په دې اړه بحثونه روان دي. که چیرته موافقه ته ونه رسیږي ګډون نه کوي، خو زه د خپل ګوند حزب اسلامي او ترقی د رئیس په توګه په دې ناسته کې ګډون کوم. حکومت د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د موسکو غونډې ته هم څوک نه و لیږلی او ویلي وو چې دا ناسته نه اجرایی صلاحیت لري او نه څوک پریکړې مني. د دوحې په ناسته کې د شاوخوا 200 ګډون کوونکو افغان سیاستوالو، مشرانو، مدني فعالانو، ښځو او طالب استادو نمونه پر رسنیو کې خپاره شوې. ځینو احتمالي ګډونوالو چې د نمونو د خپرولو غوښتنه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې دا لیست دقیق نه دی. طالبانو هم ویلي چې د دوی د غړو په اړه خبر شوی لیست دقیق نه دی. د دوی په خبره ځینې اضافي کسان پکې راغلي او ځینې کسان چې ګډون یې حتمی دی نمونه نه دی خبره شوی. په دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ تر ناستې مخکې به دا ښار د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو د شپږم دور خبرو کوربه وي. خغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ موسکو ناسته خو بلله او افغان حکومت یو هڅه وکړي په ورته ناستو کې برخه واخلي.
باید حکومت افغانستان درو شریک باشه. موسکو
او افغان حکومت باید پکې شریک وي. موسکو ناسته موږ یو منفي قدم نه بولو، خو غواړو چې دا بحثونه لا پراخ او د افغان حکومت په شمول تر سره شي. د خبرو په میز کې باید افغان خزي او ځوانان هم شامل وي.
ای بحث صورت بگیره او همچنان در چوکی صحبت، در چوکی مذاکره هم خانما و هم جوانا هم باید باشن.
خلیل زاد چې اوس کابل کې دی او د بین الافغانی خبرو لپاره د یو ټیم د تشکیل په اړه پراخ بحثونه مختوري له ازبکستان، پاکستان او اردن وروسته به قطر ته ځي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د دوهې ناسته هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې قطر خپل مشورې او نظریات په ګډونوالو تحمیل نکړي.
قطرین باید په دې باندې پوه شي تر هغه حد پورې باید د سولې په مسله کې مداخله وکړي چې څومره دوی حق وي. تر هغه وخت پورې دوی باید مشوره د افغانستان اپوزیشن او طالبان ته ورکړي چې ضرورت وي. تر هغه وخت پورې باید دوی مشوره وکړي چې چاته غوښتنه کړې وي. اضافه مشوره، افراطي مداخله په قطر باندې شکوک پیدا کولی شي، سولې پروسه خرابولی شي، طالبان او د افغانستان اپوزیشن خفه کولی شي.
د افغان سولې د خبرو کوربه قطر هیواد په سیمه کې لګڼو عرب هیوادونو له هغې ډلې تر ډیره له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره لوی ستونزې لري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیل زاد د سولې د خبرو لپاره د سیمه ییزو قدرتونو د منفي سیالیو یادونه کوي او ټینګار یې دا دی چې باید ټول په ګډه د افغان سولې لپاره مثبت همکاري وکړي.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکو غونډو په باب مو واورېدل، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. دا ځل د افغانستان د سولې په اړه د هغو مطالبو ته کتنه کوو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې خپاره شوي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د سولې هڅو ته کتلې دي او یو مقاله په دې عنوان خبره کړې ده: افغان حکومت یوازې نسی کولای له طالبانو سره سوله ترلاسه کړي. دا مقاله د افغانستان د بهرنی چارو په خوانی مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی لیکلې ده. د شاغلی کرزی په وینا د ډیری افغانانو لپاره به هغه ورځ چې بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي د لمانځلو ورځ وي. په مقاله کې راغلی د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه خبره وکړه او په عین حال کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او دا دواړه اقدامات مهم پرمختګونه ګڼل کیږي. فارن پالیسی لیکلي له دې سره پر یو وخت د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ په مسکو کې خبرې وسوې. د لیکوال په وینا دا دواړه لارې، یعنی له طالبانو سره د امریکا خبرې او د افغانانو ترمنځ خبرې، د یو بل تکمیلی دونکو اقدامات دي، خو بیا هم نه دي بریالي سوي ځکه په دواړو کې افغان حکومت استازي نه و. فارن پالیسی خبرونه دلته لیکلي له طالبانو سره مخامخ خبرو او پر راتلونکي د ګډ کار فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. په مقاله کې راغلي چې هیڅ لوری هغه څه چې غواړي نسی ترلاسه کولای، نو یو منځنۍ تګلاره باید ولټول سي. فارن پالیسی خبرونه دې نقطې ته پام کړی چې که امریکا له طالبانو سره په خبرو کې له بین الافغاني پرته پرمختګ هم وکړي، د امریکا او طالبانو ترمنځ په توافق کې رکود راځي او شایي پای ناکامی سي، او یا هم له افغانستان د امریکای ځواکونو وتلو ته د ماتې او طالبانو ته د افغانستان د سپارلو نوم ورکړل سي. په پای کې راغلی چې افغان حکومت باید له سیاسي مشرانو، نفوذ لرونکو مشرانو، مذهبي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو سره په همکارۍ هڅه وکړي چې یو ملي مذاکره کوونکی ډله رامنځته کړي او په ګډه د سولې پروسه او خبرې پیاوړې کړي. Stars and Stripes ورځپاڼه په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو موضوع ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د کالراډو ایالت والی امر کړی چې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي سرتیری په درناوي کې بیرغونه نیمه وځړول سي. د امریکا دغه پوځي ویل لنډسي تیر میاشت په افغانستان کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د مړی د چهارشنبه په ورځ کالراډو ایالت ته یوړل سو. لنډسي په کندوز ولایت کې ووژل سو. د یې میرمن او څلور لوڼې پاتې شوې. مقاله وایي چې لنډسي د 2004 کال په جولای میاشت کې د امریکا له پوځ سره دنده پیل کړه او 15 ځلې په عراق کې د خدمت دوره تیره کړې وه. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري او په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکا څلور سرتیری وژل سوي دي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ راډیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. ازادۍ راډیو اوري د سهار اووه بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. د اساسي پرختي بانک د نوې اقتصادي راپور پر بنسټ د زیربنا او پرختي د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کلیدي رول لري. د بانک رئیس پرون د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال رسنیو ته وویل د زیربنا پروژو د ښه تطبیق په هدف باید د افغانستان حکومت د جدید څارنې او ارزونې ترڅنګ ظرفیتونه هم لوړ کړي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د سیا پرختي بانک وی په افغانستان کې د زیربنای پروژو پلي کېدل او د بنسټونو جوړیدل د دې لامل ګرځي چې د غهیواد منځنۍ اسیا له جنوبي هغه سره ونخلوي او د ترانزیت په سوداګریز مرکز بدل شي. دغه بانک رئیس مویل تومیو وا د چهارشنبه پورس په کابل کې د نوي اقتصادي راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه بانک شمن دی چې افغانستان سره د زیربناو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي څو د غهیواد خپل اصلي هدف ته چې د بیوزلۍ له منځه وړل دي ورسیږي.
We believe that better infrastructure can strengthen
the ways موږ برداشت د چې وا خزیر بنا او بنسټ د دې لامل ګرځي چې ترانزیت او سوداګری پیاوړی شي او د دولت د وایدو د لوړیدو لامل وګرځي او دا واید زیات شي او د پراختیا په برخه کې ولګول شي. د افغانستان آسیایي بانک مخکخ او ژمن دی چې د دغه زیر بناو په جوړولو او د سیمه ایزو همکارۍ په برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي ترڅو د زیر بناو د جوړولو په برخه کې چې د بیوزلۍ د کچې له رقمولو سره مرسته کوي خپل هدف ته ورسیږي.
The needed infrastructure for poverty reduction.
دا سیاد پرختي بانک رئیس په دغه ناسته کې لافان حکومت وغوښتل چې د پروژو د څارنې او ارزونې ترڅنګ ظرفیت هم لوړ کړي. د نوموړي په خبره د نامنې ترڅنګ کمزوري اتصال د انرژي سرچینو ته لازم نه لاسرسي او د کرنې ډیر کم پرمختګ هغه مسایل دي چې د افغانستان اقتصادي وده زیانمنوي. د آسیا پرختي بانک په دغه راپور کې راغلي چې د دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی په افغانستان کې د زیربناو د جوړولو په برخه کې 3.5 میلیارد ډالر ونډه لري چې تر اوسه یې 40% لګیدلی دي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5% او په 2020 کې 3% ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت په ټول هیواد کې د بکیفیت پروژو په لیکولو ته ژمن دی.
حکومت افغانستان البته متحد به یې است
د وی افغان حکومت دې ته ژمن دی چې پرختی پروژې بکیفیت او په ماسر ډول پلی شي. سکتری وزارتونه د پروژو په لیکونکو خپل مسول دي چې د پروژو له کیفیت سره نو کړی او وګوري چې پروژې همغه شان چې په اسنادو کې راغلي تطبیق شي.
ذکر شوه باید به مو کیفیت تطبیق شي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبد الله واحدیا ټینګار کوي چې افغان حکومت شفافیت حساب ورکونی د کاری وړتیا لوړولو او دقیق ارزونی له طریقې کول شي پراختی پروژې په خ ډول پلی کړی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د سیلونو د تلفاتو شمیر شپیتو تنو ته ورسید. لتیر څو اونیو راهیسې په ایران کې سیلونه راوتلي چې یو شمیر کسان ترې له امله تریتم شوي او په زرګونو کسان هم بې کوره شوي. د امریکا متحده ایالاتونو له سیل ځپلو سره د مرستې وړاندیز کړی او د ایران رژیم یې تورن کړی دی چې د دې کسانو غمې تر اوسه سم نه دی خوړلی. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د ایران په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د سیلونو له امله پلسکونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دغه سیلونه چې د وروستیو بارانونو له امله بهیدلی دي په سلګونو ښارګوټي او کلي یې په ایران کې اغیزمن کړي دي. د لرستان غرنۍ ولایت او د خوزستان د تیلو د زیرمو ولایت یې تر نورو ډېر متاثره کړی. په دې ولایتونو کې له لسګونو ښارګوټیو او کلیو خلک وتلي، لارې او پلونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه شپېته کلي په لرستان کې یو مختر بولندې شوي دي. د ایرانی چارواکو په وینا د خوزستان په بند کارخه سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت مجبوره شوی دی چې د بند ډیرې اوبه خوشې کړي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د څو اونیو په ترڅ کې د سیلونو له امله شپېته تنه وژل شوي او یو شمېر تریت هم دي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې او تهران ته یې د مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جکپوری سیاسي سلاکار براین هوک چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم دی د سیشن بی پورس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل. دا خبري غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې ایران له سختو سیلابونو سره مخامخ دی. د دغه هیواد له 1 ولایتونو څخه لږ تر لږه 30 ولایتونه اغیزمن شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د وی خبر پاڼې له خبرېدو سره خواخوږي څرګنده کړه. د مرستو وړاندې سی وکړ زهم خپل خواخوږي څرګندوم. د ایران د سری میاشتې د ادارې د رئیس سارم رضایی په وینا د لرستان ولایت د شهر پوله دختر وضعیت خراب دی. ټول مواصلاتي لارې بندي شوې دي او له دریو دوه برخې شار تر اوبو لاندې شوې دي. د فردا رادیو د راپور لمخې په زرګونو کسان له سرپناه پرته او پرته لدی چې تودې جامې ولري په ډاګونو کې تر باران لاندې وخت تیروي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د پولیو ځواکونو قمندان محمد پاکپور وای د شهر پولیو دختر سیمته د مرستو د رسولو او د ژغورنې د عملیاتو لپاره سم مدیریت نشته. پاکپور زیاته کړه چې خلک غوسه دي او حکومتي چارواکي د سیمې ته لویرې نشي ورتلی. پاکپور بیا وویل کوم کسان چې له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي په خورا ناوړه وضعیت کې دي. د سیشن بی پورس یو ورځ وروسته تر دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د واشنگتن بندیزونو ته په اشاره سره وویل چې متحد ایالاتونو اقتصادي ترهګرۍ ته مخه کړې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تهران ملامت کړ چې سیل ځپلو ته یې سمې بشري مرستې نه دي رسولي، او ویې ویل چې دا سیلونه د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د ښاري پلانونو په برخه کې له ناسم مدیریت سره مخامخ دی. د ښاغلي پامپیو په وینا متحد ایالتونه چمتو دي چې د نړیوال سره صلیب سرې میاشتې او د دغو موسسو مربوط د نورو بنسټونو له لارې د مرستو په هڅو کې شریک شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې شته. ستولتنبرګ پرون په واشنگتن کې د کانګرس دواړو جرګو ته د وینا په مهال وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالتونو سره یو ځای کوي. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګڼۍ وایي چې قومندان مولوي سلیمان له خپلو 5 نورو ملګرو سره د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسږ کال زیاتوي. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یوې پیاوړې روسیې له ګواښونو سره مخامخ ده. یوان ستولتنبرګ په واشنگتن کې کانګرس ته په عین حال کې وویل چې ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال 2 اوکراینی پوځیان وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د خبرونو تفصیل به هم کوله شي. د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې لدی چې د ژوند رنگونو د لړۍ ونوې برخه د خبره کوستا څو پیغامونه لولو چې د افغان بي سي مت سوات لس مې لري مور استه ولې دي. عبد الله عادل هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي چې د امریکا او ناتو د ملاتړ څخه مننه چې د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړی دی. عزت الله الهام له لوګر څخه لیکلي چې سوله هغه وخت راتلی شي چې لومړی اور بند وشي او بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند ولایت څخه لیکلي چې په هلمند کې 80% خلک خوږو اوبو یا د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. دوی ځواک لیکلي چې مننه خو موږ خوږي او د اوبه د ناسم مدیریت له امله ایران ته روانې دي. په بخښنې سره ده ویلي چې 80% خلک اوبو ته لاسرسی نه لري خو اوبه هم همداسې پریمانه ایران ته روانې دي. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي.
دا ژوند رنگونه
سابق مردو ته فابریکه د نساجی درلو د پنام تکه بای رایستل د پردو د پاره د توشکو د پاره د دې د پاره هغه به 15 کال شپږ کال عمر درلو دی دوامدار عمر به وو. یعنی د سه عرب روز به توشک نه زړیدل نه به عرب روز بالش زړیدل نه به پردی زړیدل.
یا خو د کور وسایل دي کنه مثلا پردی توشک ده بل کالی دي مثلا چپنه ده ټیکرای ده شین په دې اکله باندې خبرې وکړه کله ست دی بازار ته دي ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کیږي ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په دې شیانو پسې ګرځي دغه چینایي مالونه چې اخلي فرضاً یو واده یې خلک په دونه مصرف باندې کالی واخلي چې رای وړي دوام درېم وارې نه اغوستلی سي خاطرې غورځوي.
یوه بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله له دې مسلې سره څومره مخسوي
دا بيخي ډېر. فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي عین جنس دواړه یو شامپو دي یو د ارایش سامان دي مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره مګم نه دا دواړه یو جنس دي دواړه بدل دي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیدا زنوري اسنوري له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس تاسو